طال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیر قدر منوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې چاري مو په خیر. هیله مندیم جوړ روغ اوسئ، صحت ولرئ، هر چیرې چې هستئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله مندیم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ، او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه، او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میاستئ. زموږ بلنه مو ومنله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او تال نننۍ خپرونې ته.
سلام سلام تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اورېدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې م غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی د ور سره؟
ولو وطن وطن وی هغه د اروخا پسرلي صاحب خبره چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و، کپتل خوږې د سمندرو به. نو که موږ هر څومره مسافر شو، وطن په هر ډول حالت کې وي، هر ډول استبداد او ظلم و بېرحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دې ورسه عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو. را په شا دی اوس، را په اوبو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو، ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو. همداسې ده؟
بالکل. هو دلته چې دا خواریانې روانې دي، خدای دې وکړي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ، وطن ته ګټه ورسېږي. دا ډېره ده، او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی. بیرته به ورځو، بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و، بیا به پکې خپل استعګان تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې، هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لورې بیان کې خلکو ته ورسي. او موږ ته یو څه سخته ده چې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، راوباسو، خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کېدای سي د خپرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر، یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي. هغه څه چې مطلب دی محسوسوي، او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی، همغه د تلفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کېدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرښې راکاږي بې باکه، او خدای خلکو وخوړلې غوښې د هم جنسو، خدایه خلکو وخوړلې غوښې د هم جنسو، خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، ځمکه دې پوښلې د خامتا او له پوشاکه، او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکه، او هیر مې نه دي تاسره ولاړ یم کتار کې، هیر مې نه دي تاسره ولاړ یم کتار کې، ډک ګلاس له تاسره ولاړ یم د څښاکه.
یوه نړۍ مننه، ډېره زیاته مننه، په زړه پورې غزلو. د تاسو له وطنه لریوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغې خالیګا یا له وطنه لریتوب نه مثبت ګټه اخیستې ده، او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبت اغیز اچولی دی؟
دا سیده چې دا یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ د وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه و، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغې شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره ده ده چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب د وطن لریوالی شي، خو وطن اتمی ده د تاثیراتو برخې یو څه برجسته وي، اغېز یې ډېر وي. اغېز یې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د تیز ژوند، د ماشیني ژوند، دا تحصیل لري، دا سړی ډېر زیات مصرفي مسؤلیتونه او ډېرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خپله خواري مو جاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یوه ټوکه وکړمه، یوه شوخي به در سره وکړمه. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېرې وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بلې، یعنی مطلب دلته که خاص شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې د سبا ته پرېښود دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله ناکله وایي چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی دا وخت، ډېر ارزښت. په دې اساس د دې ځای د مسؤلیتونه چې دي، دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نشي پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې باد وهږي، یاتمن به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت بنه چې مطلب په وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو
دوستانو وی آغام نه برابرې. خلاصه دا چې له ډېره مصروفیته لکه څنګه چې شیر له تاسو ناراضه دی، یو څه مخاړه ولای ده، همداسې فکر کوم کورنۍ دې لږ لږ ناراضه ښکاري، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
هغوی سره زموږ مسلسل تماس وخت باید پیدا وي، خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې. خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته ورسره دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شول، که نور څه نه و، په یو غونډه یو مجلس کې دا شیادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې یو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتېږي که نه، کوم دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تند وي هغه پې نه ماتي.
بلکل هم دغه سي ده. زه به د خپل یو څه درته وایم، کله سي له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سي یاستئ، کډوالۍ شپې ورځې تیروئ، څومره وطني سندرې اورئ، څومره هغه سندرې اورئ چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسو؟
زه په خپله د رښتیا خبرې ممکن ټول همداسې کله چې له وطنه راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه هغه خبرې پتهي چې ځینې دغه وي چې توجه نه وي ورته له وطنه دې لرې شو بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري که نه. هر شی موسیقي وطنۍ موسیقي د وطن هنرمندان د وطن خلک د وطن خاوره که نه. نو زه تورم یعنې د وطن یوه سندره چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم دوستان راسره وي ویل که کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو مطلب هغه بیا مانه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کښې راشم چې مطلب مانه هر څه کېږي ما بیا به مانه ګیله نه کوم. هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کښې خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واورئ او د خپرونې اورېدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واورئ.
دغه دا تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې د میرخان مقري دغه سندره به واورو. زه به
حتما په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. ځو د میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خپرونې ته راګرځو.
گانے بخوری
او تعال لیر قدر من اوریدون کو بیا هم تاست اخراق لاست وای ما هیلمن دایمه چی دیمیر خان مقری پر غکسان دارم و خوکستوی وی و خوان مطری اخیستوی بیا هم لمکسر پخ پروانی که دی افغانستان تکرار لیکوال او شاعر بختیار تلاش میل مده لدوی نبا نوری پختنی هم ولرو را بسد دی شیر و دی لیکوالی پا برخه که هم او دی دوی دی جوان پار هم پختنی حتما لرو تلاش سب را بسم دی تسی تاسو لکم وقت نه اغا دی سندرغار غندی و پختنه و کمالا چو کلنه نه تاسو دیتا متوجه سوی چه شیر سر علاقه لره یا غواره لیکوالی وکره لیکوالی سر علاقه لره چو کلن وی یا دی مکتب چوام طولگی که وی لکم وقتم دیر علاقه مندی پیدا کرا و اغا وجه چوا
ز مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې بوم چې زمال شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېر شاعري کوله. بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي؟ شعري ټولګې چاپ سوي دي لرې؟ آیا نورې هم ستا در سره تر اوسه چاپ کړي نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي. وروسته یې درد آباد وه مطلب دا و چې هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته خو شعرونه شته. یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځهویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې. یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي. یعنې د بلې پلان سمدستي نشته خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتې هېڅکله ورک نه سي درنه؟
دا کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و. دا د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو او چاپولو هغه مې نیولې او هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې. البته د کدیوی لیویز له وزه اورکشن په بل ځای کې بدل سره نو سم زرا کار کوم او زما خپل مراندې ځار شي ملګری لیکوالانو شاعران دا کار اتمیو کې چې څو کاپیان یو ساتي
یا هم د سیو کې لکه هغه پخوانی مزمو تاسو مشاعران او لیکوالان سیو کلس به الهام د شعر ور باندې راغی کبنی مشپه وا کب چیرته دی وبو تر غاړه ناسیا به چیرته باغ کې او دوی سره به نه قلم نه به کاغذ کب قلم کاغذ ونو یا باغ کب لیکل هغه به بیا تری ورکس یا به وبو تری ول ویدل بیاز بچا پختنه تری وکړس موږ ته یو شعر وای او بل سی ولا کاغذ نو یا میا ملیکلای و هغه وبو یو ور یا بالخ لاندې و تاسو سره دغه کوم مسله ونه سي او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه لیکلي دي ډیرې په کوم برخه باندې تاسو ډیر هغه پاملرنه ده لکه لیکوالۍ کې هم برخه دي کنه ما ناولونه لیکل کیږي لنډه کیسې لیکل کیږي داستانونه دي خاطرات دي په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لري
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی خو مې کړی و ما کمپیوټر کې و تقریبا ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و هغه داسې ډېر ژور څه نه و خو بیا هم په هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه او چې کمپیوټر وشو هر څه له منځه لاړل بیا مې له هغې وروسته بل هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ او په ورځنیو چارو کې ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې له دې ورهخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي ما بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه کبوي او په بل باندې نقد کولای سي هغه سالم نقد او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي سی هغه ډیر تخیلات باندې لیکنی وکي او ناولونه ولیکي او یا هم کاغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي
نو په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي تر چې خپل لار وي دغه مثلا زینوی چې هغه نقد کوي زینوی چې مطلب هغه خپل پنځونه لري زینوی چې مطلب هغه راجباري شپاري کوي خو په هر برخه کې چې هر څوک کار کوي او هغه د ټولنه کې د ادبیات تولید کې مرسته کوي د دې ساید نه په کار د استاد اجمل خکلی استاد اسدالله اعظم فر دغسې ډېر زیات نور خو د استاد کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثی چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي د دغسې محققینو څېړونکو هر کله په کار یو مطلب هغه دا شی چې هغه د ډیر سطحي مخاطبینو د پام وړ نه ځکه چې دغه موضوعات ډیر څوک نه پیږي ما خپل هغه د ډیرو کتابونو مخکل چاپ د کتابونو ما لیدلې دي استاد کارګر سره زما ډیر ښه سلام کلام شته نو خبره بیرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړه کوي یو څوک شاعری کوي یو څوک پنځونه کوي یو څوک د استاد کارګرو په شان هغه پنځونه کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوې کړکۍ پرانیزي په دې اساس زه دا غل کار ډیر زیات هر کله کوم.
خو د ما په ان باندې لازم هم امداد په کار امداد سي نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره، خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره. هغوی کوم هغه نوي برخو باندې کار وکړي، نوي تحقیقات وکړي، لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي غومره باید چپترونه هم نوي سي بدل سي. خو متاسفانه ترغه چې زه هم محصله وم، ما د ډېر پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل، په هغه به موږ کار کول، تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي. هغه به د ډېر پخوا کلونو وو، اما لکه هغه یو تاریخ سي لولې.
بالکل. نو خبر هم دی چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي، او د وخت سره موږ باید ځان عیار کړو، که هغه په ادبیاتو کې وي، که هغه په ټولنیز ژوند کې وي، که هغه په راکړه ورکړه کې وي، او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي. دا یو جدي اړتیا وي که نه، له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې کتاب ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي، تکلیشن کېږي.
بالکل. او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا راحتیم د شعر په برخه کې ده، د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکړي او په همدې برخه کې پرمختګ هم کولای سي، همداسې ده؟
بله بله.
راځئ د خبرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد یا درسره یې، له تاسو به یې واورو.
زه به غزل وایم چې جشن دې ونیو له ما لاړې، جشن دې ونیو له ما لاړې، د خپلو سترګو په رڼا لاړې، په هوا راغلې، په هوا لاړې، په هوا راغلې، په هوا لاړې، چرته راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم؟ په هوا راغلې، په هوا لاړې، څه ته راتلې چې بې معنا لاړې، او څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په ګډا ګډا په شا لاړې، او ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، چې بېرته لاړې نو له چا لاړې، او پاینه باندې پراته و څاڅکي، پاینه باندې پراته و څاڅکي، سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې.
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول، تخیل ته دې وړم ډېره زیاته مننه. احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم، او همدغسې ځکه ما ناولونه ډېر لوستي دي، او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي. تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څه یوه نړۍ مننه، ډېر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو، اوریدونکي خسته نه سي. یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کړم.
نو بله سندره دا ځل به د استاد هارون باچا سندره
واوړو. غم هم نشینه د خوب لا تیارې خونه نیویرې، غم هم نشینه اوس هر شپه په خاورو اود کې، غم هم نشینه اوس هر شپه په خاورو ہم نشینے پیارے خونی میرے گم ہم نشینے
ټال ډیره خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونه تر دې د ما سره ملي استي خبرونه کې را سره ښاغلی بختیار تلاشته او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزل نو شیرونه نور هم وای د شاعر سیدی مخترا غیبس نه نور پختن تریمه کوا هم دا ورته وای سی شیر راته وای شیر وای نو فیرن لتا سوزو هم دا توقع لرم اگر دیر خبری برا کمی کو شیرنو باید سی دیر کو
دیر منون غزل دا شده چی چی کو پری بایگ دو نیما نیما لار که چی کو پری بایگ دو نیما نیما لار که چه بد گمانه وی چی لانه وی پا بختیار که تلکا ده گرد پر ما را تیر شوی رفتار که زلکا لچا چی پاتی شوی یم پخار که او خدایا ملامت یو کریلی باری بو بیرتا خدای ملامت یو کرلی بری بو بیرتا ودرید د لنګو اژدهاو په قطار کې او ډک سترګې وغړاو ډک جامونه واړاو ډک سترګې وغړاو ډک جامونه واړاو وغږی کې حسن دی ډیریږي په خمار کې او تاپسې خراب یم زما شک دی او صحیح بوي تاپسې خراب یم زما شک دی او صحیح بوي نخې دی هغه چې وي د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما ما سره ټوله ټوله ملګري دي ودان یما نه مې خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې
ډېره زیاته مننه په زړه پورې شعر وو تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللئ او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډېرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو که څه هم اوس ډېر فرق کوي کمرنګه ده نسته آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم ادبي غونډو ته تللم یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینی وم او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه هلته خو موضوع داسې وه او په هر کې اوس چې چیرته یو دته هم دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې دلته ژوند ډېر مصروفه دی په هالند کې بیا چې زه کوم ملک کې یم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي یا په بل نورو اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره وایو ځان ته وایو ځان ته خپله خوشحاله
زه به وایي وایم ټوکه به بیا هم وکړم په افغانستان کې خو م ویل چې ګوشه نشینه وم نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واستئ او که میانتوب نه پرېښودئ چې دغسې غونډو ته ډېر لاړ سئ همیشه به م همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول
والا نه مصروفیتونه وي مصروفیتونه م هلته او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بې له کوم داسې مشخص دلیل دغه وم
مقصد شاعران ټول مینه نیوز خبره په مصروفیت مه ور اچوئ دا واقعیت لري
والا انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي همدغه مینه پکې پاتې ده یعنې که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده په مینه خو ودانه ده په ژوند خو ودانه ده په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی یعنی هېڅوک له دې نه منکر نه دي له بابا دمه تر دې دم کنه نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی د مینې خواته مقصد
بیان د آزادی حقونه دا ټول فراهم شي ورته مساعی د شي زمينه په دې لري.
ان شاء الله موږ به دواوی هم کوو او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي شاعران سي ځکه هغه د مختصو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغه د ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي شاعران پکې ډیر دي تر څنګ لیکوالان ډیر دي مینان هم پکې ډیر دي نو هغه کسان چې نسی کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې هغوی ته د تاسو وینا څه ده څه باید وکړي آیا ودرېږي خپله لاره بدله کړي او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي.
هر انسان کې یو هنرمند ژوند دی یو شاعر پکې ژوند دی د دې کار د رابرسېره کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده او خواري چې ده هغه بېل لوست نه هغه بېل مشاهدو نه هغه بېل ادبي مجالسو نه شي پوره کېدل. دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم. همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي دې یو خواله دار چې انسان کې دننه ډېرې چغې وي ډېر زیات په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی. د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې هنر ولري. دا هنر په هره برخه کې په لیکوالۍ شاعرۍ کې په موسیقۍ کې په نقاشۍ کې په دغسې بل هنر کې وي دنیا ته دې نه ښیي. دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي آرامولی شي. انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات اړتیا لري او مخکې مې ویلي چې د خپل لږ بې ساده کوم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی. دا که زموږ وطن کې زمانه په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي بهتره لاره.
بالکل. راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ؟ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده؟ که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی تر څنګ یې هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان څه هدف لرئ راتلونکي لپاره؟
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږه منظم کړم او که یو وخت برابر شو پوره به نو بیا به یې چاپ کړم بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطولو لپاره کله کله زمزمې هم کوو ځان سره شعرونه هم وایو کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو. نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي یا هم کله کالی مینځي او نورو کارو کې حتما هغې خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي. تاسو هم همداسې کوم وخت د کور په کارونو کې یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ زمزمې مو کړې دي ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوئ او کوم کمپوز ورته جوړوئ؟
ولا خپل ته نه خو هغه کله نا کله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي. مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په هر حالت متاثره کېدلی شي. نو کله نا کله خواري کوم البته د وطنۍ سندرې چې دي هغې باندې یو ستونی تازه کوو خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې والا موږ هم څه شی وایو کله چې مخ په دشو نو لګیا یو دا دا عادي خبره ده. دا په ټوله کې دا دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي کوم شعر منتخب کړی دی؟ کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده؟ سندره کې ویلی ده تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی و استاد هارون پاشا دا 2013 کې که 2019 کې دا شعر هغه ویلی و د همشینی په نوم څه وخت خوورم نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي خو ما ته هم دقیق نه دي په یاد شندوانه خو سندرغاړو ویلي خو دا د هارون پاشا په یاد دی پاشا جي ویلی نو
ډېر ښه. هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي او وکولای سي تاسې شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه یې ځان سره تاسو مخکې ویل کوئ او کله ناکله خپل شعرونه هم جوړوئ وایستئ. غواړئ د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم؟
په آخره کښې به بیا را ته هغه د شفیق نوري دغه سندره خپره کوي چې د وطن په اړه یې تازه ویلې ده چې غنم غوندې وطن په نوم مطلب یې ده.
حتما د شفیق مرید هم ښکلي سندرې دي، همدغه سندره به یې خپره کړو. نن ټوله کې هغه د خپرونې ماحول یو رقم وطني ماحول دی، سندرې هم وطني سوې، شعرونه هم په زړه پورې وطني وو او یو وطني ښه شاعر هم راسره مېلمه دی. یو شعر له تاسو اورو.
زه دا شی وایم چې کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، کرښې وکاږو په منځ کې ایسار شو، د ګل مخو خلکو مخو ته هوار شو، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه، د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو، او څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو، او همه چارې خدایي کوو لګیا یو، همه چارې خدایي کوو لګیا یو، خو بیا هم له بې ازار نه ازار شو. زه دغلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لرې والي او د اوسني وضعیت راتګ تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گذار شو. مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و، هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و، زموږ هلته شناخت و، هویت و. اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گذار شو په پردي وطن، او المارۍ نه د خورکۍ کتاب راګوري، څه بې خونده سیاستونه د بازار شو. که نه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی، څه بې وخته څه بې ځایه رازلمي شو، څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو. که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی. نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو، یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو، موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري، او له دې نه که موږ متاثره نه شو بیا خو موږ تیږي یو.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې، مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خپرونې کې مو موږ سره برخه واخیستله، او ډېره خوشحاله شوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
لطاسو هم ډیر زیات مننه خو خوشاله اوسئ ساسو لوریدونکو او ساسو لمخرانو مننه لوریدونکو څنګه ډول زکه مننه چې دومره سیلې وکړو موږ واورید
ډیره مننه
سینک
خوب یې نه وینو وطن نه لرې خوب چیرې ده درنو خود پردو تر شاخکاری وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
Let me تم دي گلابی لری گل گل انندی لری شوندی